السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د لیندې دولسمه د دسمبر دویمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوره چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ له طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو فوجانو د کمولو پریکړه کوي د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر یو نیم سل میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ښاغلی ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرنس ته وکړه
Next year about whether
da che pa afghanistan ke khpal paujan nur kam kro ya pa tadriji dawal afghanistan awuz ke pata shu da prekra ba ratlun kai kal waziyat ta pakato kegi da prekra ba da nato da tolo sharikano tar salam mashwari urusta kegi par rawana february miyash ta ke ba da nato da difa wazirano qanda muhim wi
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې په ګیزاب او دهراود کې له تیرو دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15000 کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوې د والي ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام دا شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالیو کې
د والی ویاند وایي مرکز ترینکوټ ته د بې ځایه شویو لپاره هم له یوې میاشتې همکارو مرستندویو ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال ووژل شول او اته نور ټپیان شول د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې نیم ساعت روانه وه
دو تن از ترورستای طالب کشته شدن 8 نفر
پدی نخته که دو ترورست طالبان وژل شوی اته تن نوری ټپیان شوی دی د دوی وسله او مهمات له منځه وړل شوی او دوه موټر سایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوی دی
وسله والو طالبانو د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې ښاغلی رضایی په دې نښته کې افغان امنیتي ښاغلی رضایی وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د جرمني پولیس وایي لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او و نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزامبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې څلور کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر یو نیم سل میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي رسنۍ وایي ولسمشر ترامپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لسروزنه ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. د دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
موږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکښان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیئت له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 1500 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې وویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو، هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو، او جلال آباد کې به هم اسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناټو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډي میاشت وخو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ځینو لاسته راوړنو خبره کوي.
د موتربمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسي ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. تر تصویب وروسته د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو:
ما ډول چهنه او سندرغاړي زی اول ذاتن تر نوازی کم یای هوټل کې یا پکور کې وادي اول نره د ډول چهنه سندرغاړي وای سمون سره گزاره کوم مونږ تا ډول نسخه کوي ته تکړه وای دز ډایری کټ وای.
بیا مو هم سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته: د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند صلاح وشي. د ناټو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې صلاح وشي چې اورباندې هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اورباندې باید یوه برخه وي.
وسله والو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څنې دي ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشي وشوده چې په تیرو څه کم 2 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیمي مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز په 2 ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع تر څنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
ناټو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډېره بهرنۍ ځواکونو نیمایي شمېر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یوه خونړۍ میاشت وه. یوازې په کابل پانتون په برید او په یوه ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمېر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمېر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی. مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولی دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو 2 ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څېړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د راتګ پر سبا په کابل ښار د 20 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډېره رسنیزه شوه. د کابل د 3 مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یا ماس یا وش په موټر بیا د مقناطیسی ماين په چاودنه کې د نموړي په ګډون 3 کسان وژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزه شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماينونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سې شنبه په ورځ د شپږ نیمو بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د ده په خبره کې یې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د نهو پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د شپږ نیمو بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوی یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره او د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری لري.
د یادونې ده چې طالبانو د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی وو.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوري اسنوري اورو.
له بن تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بن ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خپاره شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شا یې د مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمېر نورو جهادیانو څېرې ښکاري چې سړي ته د بن تر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کېښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګېرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوز ډېر پام د عراق جګړې ته واړاو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړې او د ځواب موندلو هڅه کړې، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کېدی شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هېواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هېواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هېواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دو ورځنۍ غونډې مخکې په یو خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هېواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سختدریزو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته بسلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستان په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبې بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمي خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو لنسخه پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکو اصیل وایي درملتونونه باید لنسخه پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږ چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته ده چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبیعي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شی چې د دې مرض مطابق وي، د دې مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم غنی او وای چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا یو غچاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوی، خو موږ په دې پوهیږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند څارونکو ادارې هم په ناغېړۍ تورنوي. په دې وروستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلورویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
لدې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وای هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخه پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وای
سن کې د شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساعت اما یا حکومت د شي ته توجه نه کوي. دویم خبره دا ده چې دواخانه د مسلکي خلکو په واسطه نه چلی. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه جوړه کړې ده، یو څوک د فارماسیست په نامه کېناولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انتیبیوتیکونو په برخه کې چې دا یو چلنج جوړ شوی دی، بې ځایه استفاده د انتیبیوتیکونو سبب د دې کېږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انتیبیوتیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کېږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سه شنبه دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحه ته د رای تر ورکولو وروسته وویل
تر حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې
پایان پیدا کرده
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی وو وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولې دي په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړی دي خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا فرانسه جرمني چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي
اوس هم څو لنډ خبرونه د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي